سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل. دا وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده.
و د رښوا سوال تر اگر و وژل شو په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تړي دي.
د شغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شلتنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیان او ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده. تیره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتیري ووژل. د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تری تام دی. مرادی په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپځای کیږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګیږي 15 نفر ملکیان شهیدان او 2 نفر دغه کور زخمیان.
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوې دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تېره هفته وګورو اوو ورځو کې مونږ شپږ سوه اته واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 22300 ته رسیدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. پولیس وویل چې علاداد ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان روسه تر دې سیاسي بي ثباتي ته داخل شو چې اپوزيشن ډلو د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بلور ته تیر شپه په آذربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسي په منځګړې توپ د ارمنستان او آذربایجان مشانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر لنن سیشن بي د جګړې د بندیدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. نن سهار وختي د اپوزيشن په سلګونو ملاتړي په پلازمینه ایروان کې دولتي ودانۍ او پارلمان ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او کړکۍ ورماتې کړې. دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو. حکومت دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي څو ملي یووالی رامنځته شي. ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلي دي چې جګړه به ورسره ختمې شي، خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویل یمبار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شوي انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نېټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوې دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټرال کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بے بنسټه دعوی ثابت کړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمن یار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارټمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او وروسته خبر ده چې د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یوه ټیسټ لوبه کې ولوبي شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د ډسمبر له 18 څلور ټیسټ لوبې وکړي. ویرات کوهلی به په لومړۍ لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د ده د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوري ده د بچي د زیږون وخت دی.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. بیا هم خراغلی د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې تاسو واورئ چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دی ژمن. دا خبره وروسته له هغه وکړه چې طالبان ویلي د امریکا حکومت باید د دوحې تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حمله دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غکړې چې د موضوع د حل لپاره د یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وستل چې هم طالبان ته یو لار جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لار جوړ شي.
دا هم اوري چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي، د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلي د حل لپاره یو ښه اساس دی او همدا هوکړه د حفظ کړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا طالبان د دوهې د هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. دا اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکېله ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټ لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د اوربند او سولې له خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
لیدل کیږي چې د طالبانو حمله دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی. او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي، خو تابع د سولې پروسه مونږه د طالبان لخوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته نا امید کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته ولاره جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولاره جوړ شي او په اخره د خبري روان شي ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی وینځيږي نو تکلیف ډیر زیات شي
د یادونه د چ په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز ل 13 دوه میاشتو رئیس د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کڼلاره خبري هیڅ نتیجې ته نه رسیدلی چې و اومدستونځ په کې همدا د طالبانو لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړه د بین الافغانی خبرو بنسټ وګرځول شي هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شو
ازادي رادیو ته غوږ یاست و اموریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې ل امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه تړوند حفظ کی او په همدغه تړوند د سولې مذاکرات مخته ولاړ شي خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپو د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور زواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړی او په سر کې مو پوښتنه کړې چې همدغه خبرې چې حکومت مطرح کوي او طالبان مطرح کړي دي د سولې په پروسه او بل اخره د دوه په تړون څه تاثیر کوي
طالبانو چې دا ټینګار کړی دی اعلان خبره کړی دی چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او خپل ژمنه ودرېږي لومړی خدای چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقصه وای دی یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی چې طالبان به په لوی ولایتونو باندې بریدون نه کوي امدې خپل بریدون ډیر زیات شي دا تورکي او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل په هلمند کې هوایی بمبارو کوي او دریم بحث دا د طالبانو ویره چې پیدا شوی ده چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي تغیرات راولي او یا لغو کړي هغه دا چې څومره وړاندې شاوخوا یو میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د ډیموکراتانو لخوا احزاز او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړ توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره تمنل نه ده په ځانګړي ډول د ډیموکراتانو لپاره نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شوارو کې خپل کمپاینی وینا او چې هم کمپاینی وینا به د حکومت سره بیا ډیر خپل لري کله چې حکومت رامنځته کیږي بیا ځنی سین لري د لا خبرې چې کمپاین کې ځاګه نه تر کې جام ځنی مهمه خبرې چې ته وکړه یو دغه و چې هغه تړونه چې د ترامپ اداره د نیوټر د کاغذ دبليو ایچ او د کاغذ پالیس اقلیمی تړون دی چې شغل ترامپ د نیوټر له دې به ته نو یو ځنی داسې نور توافقونه چې شغل ترامپ کړی دی هغه به لغوه کیږي دا هم ویل خبره سوی د طالبانو کې د خپل کیسه یو مهم تړون سره طالبان سره تړون دی او سلرم بحث د افغان حکومت دی افغان حکومت د دوی په ناسته کې هم او بلا بیلو پروسو کې هم خاصه دغه و چې متحده ایالاتونو ولسمشیر تاکنې تر سره شي نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې طالبان سره تغییر راشي ځکه افغان دولت دا احساسوي چې تیرو اټونو میاشت کې طالبان ته ډېره توجه سوی ده د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان چارواکي له پامه غورځول شوي که څه هم خزوخ په دې باور یم چې دا خپل په افغان دولت کې د ظرفیت او ډیپلوماتیک دستګاه دومره فعاله نه شته د افغانستان د دولت لپاره لابي وکړی شي نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغییریږي په ډېر احتمال د افغانستان حکومت ته چې د ستراتیژیک متحد د څومره به نظریاتو او ریدو فرصت رامنځته شي
دا تر ډیره بریده پر متحده ایالاتونو په افغان دولت پورې اړه لري هیوادونه خپل پالیسۍ لري خپل ستراتیژي لري متحده ایالاتونو د افغانستان د لپاره واځ نه په ټول نړۍ کې خپل بهرنۍ پالیسۍ کې ستراتیژي کې خپل تګلارې او خپل ګټې خوندي کوي دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دی کولای شي کچیر هم دغه شی ویل کوي چې دا څنګه په افغان حکومت کې همغږي هم نشته یعنی دا اوس قدرت تقسیم شوی دی په دې کې همغږي نشته د دې ترڅنګ د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه مطلقه ضعیفه نه ناکامه ده یعنی دا د ډیپلوماټیک ادرسو لپاره په متواتر ډول باندې د هیوادونو سره هم دغه سیاست ستراتیژیک اړیکې او سره وي ستراتیژیک تړونونه سره ولري ګټې او د مشترکې وي د یو سره د ډیپلوماټیک اصولو لمخه د لحن نیولې د ډیپلوماټیک لهجه او وضاحت او فصاحت په کار دی د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یو ناس ترسمي ناس او تشریفاتي ناس کې نه په افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک ادرسونه چې په بهر کې به ځانګړي ول د افغانستان سفارت په واشنگټن کې هغه کې باید داسې ژباور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانیږي چې یوازې د سپینې ماڼۍ نه بلکې د دیموکراتانو د دستانه څخه هلته د افغانستان د ګټو لپاره افغانستان دولت د پارلمان وي که چیرې وضعیت همدغسې وي لکه وسته د افغان دولت کې ظرفیتونه همدغسې وي پالیسۍ نه وي ستراتیژي نه وي څرختونه معلوم نه وي نو زه فکر نه کوم که جو بایدن وي که ټرمپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي د ادارې په واک کې وي نو هغه د وتوانیږي چې د افغان دولت سره شکار وکړي. دا د افغان دولت پورې اړه لري چې له بده مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی
که دغه لانجې په همدغو مسلو باندې یعنې په اساساتو باندې لانجې لا هم روانې وي مګر په عمل کې تغییرات رانه شي د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي؟
وضع خو یعنې اوس هغه د خرابې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان لوی شارونه لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي، سخت بریدونو سره مخ دي. د افغانستان سرتېري هر ورځ شهیدانې وي، د څنګ په زرګونه کورنۍ بې ځای کېږي، په زرګونه ولسي وګړي شهیدان کېږي. اقتصاد په بشپړ توګه له منځه تللی، پانګوال خپلې پانګې باسي. هغه کسان چې توانیږي حتی ځوانان هڅه کوي چې د هېواد وژنو د وضعیت نه خرابېږي. البته همدغسې به دا تسلسل روان وي خو په ټوله کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې به باور د لاسه ورکړي ولس. او دا په ټوله کې افغانستان د لپاره یوازې نه بلکې د نړۍ لپاره بیا یو خطر یو زنګ دی چې خدای مکه دا سیمه بیا یو وارد د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. نو که وضعیت همدغه شي روان وي راتلونکی به لپاره د مرګ خدای نه کوي ډیر خراب وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد چې د دوحې د تړون او د طالبانو د وروستۍ غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشرې کړي دي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
آزادی رادیو ته غوښتست ورزو اورزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودرش وسلوال طالبان وژلې دي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان ویز وکونو د بمباری په محل په نښه شوي او وژل شوي دي. خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلوالو طالبانو سره دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لېږلې.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او شل تنه نور هم ټپیان دي. نو موړي وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوال طالبانو ګڼ شمیر سپک او درنی وسلې هم لمنځه وړي دي او د غراز یو شمیر سیمه هم له وسلوال طالبانو څخه پاکي کړي دي. که څه هم د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته یې ماته هم ورکړې. خو د گیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د غراز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده. نوموړي وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده.
بازار هم د دې پلاس کې دی، امنیتي ملي دفتر او ولسوالي او د امنیتي صحه ټول د دې پلاس کې دی. دا دروغ د شباز خلک راپورونه ورکی چې پلانکې د پلانکې پلاس کې دی. پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پورې. وګورو چې څه کیږي چې نور تازه دمې کوي راسي چې وګورو موږ څه کولی شو څه کوو. موضوع دا رقم د طالبان هم خوږي، طالبان دی نه چې ته خوږیږي هره شپه لکه موږ چې خوږیږي دی دوه چنده درې چنده دی خوږیږي. پرون د ډبو سره ډبې راځغله کومنانی ته ډیر کسانې خوښ شول پرایې خوښ ته روزه وکي.
لالی دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې هم د تیر شپه د جګړې پر مهال په یاد ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وای په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د نه پرمختګ لامل د اضافي سرتیرو نور تاګ دي او په یاد ولسوالۍ کې د میشتو سرتیرو ستړیا ده. د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپله د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلکه محاصره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه توانی دلی چې دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق حساب یې دا نه مني چې ګڼې د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پرمختګ نه وي کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندوسته. هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لستنه وژل شوې دي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خان آباد ولسوالۍ کې څلور د ملی اردو سرتیری وژل شوی دي، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکه دی. 15 ملکیان هم په وژل شوی کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ را لګله.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوی دي. د چارواکو په وینا چې تیره شپه 8 بجې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغه ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملي اردو سرتیري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درک دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپه ځاکېږي په مهمانخانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او دوه نفره د دغه کور زخمیان.
د ښاغلي مرادی په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خان آباد سپه اختر معلومات دادن 7 نفر شهید از بوردیم.
د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم ژوندي بیولي دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنګر نیولی وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر طالبان هم وژل شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پیښې کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنځه شهیدان لرم، پنځه زخمیان لرم، دولس تر دولس نیمه کومنځ، څلور لویان دي، یو ماشوم ده. شهیدانو کښې او زخمیانو کښې یو ماشوم ده، درې څلور لویان
دي. نوموړي په خبره چې په دې پیښې کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خان آباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغه ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادی رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام /15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بینظمیو د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ترامپ راپورته کړي او شواهد یې نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلیې وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ټرمپ ادارې د عدلیې له وزارت ته غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعواوې رد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک کې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت موجوده پالیسی تر هغو چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پات نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد عزیز فالو کوزی د هلمند ولایت د سنگله ولسوالۍ سره په تماس کې دا د سنگین ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کال کېږي پر مخ باندې باندې دا د سنگین خلک ډېر په مشکلات کې دي. لارې پر بندې دي او عمومي ډمبر یې بند دی. مریضان لري، مشکلات لري که دولت خو دغسې پاملرنه وکړي چې دا د سنگین د ولسوالۍ ډمبر دی. لیکن ډېره مهرباني به وي زموږ پیغام تر جګپړو مقاماتو پورې ورسوي. زه د فراه د ولایت څخه میرجان خبرې کوم. دغه زموږ کلي د سرخ کې دي وروره، دغه دا کلي کې سره جوړ کړي دي تنخاور کیسه دې بسر ابل وازر دې ملي اردو په پوسټه شروع کړه طالبان ویوړه هغه مړي پکې پات او بیا څنګه سلې بسر خپل پر وتراله وی کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمي وو. بیا خبر ولا ورکې طالبان ته وداس له یو ژوندې دی. بیا هغه راغلی دې چې هغه نفر سخت سخت ریسې دی هغه څه څنګه مشر دی پلاکي ورشر دی. دا ګوره زموږ شي سلې بسر خپل دا سلې بسر خپل دغه کسان چې پکې د موږ د وسنو د ابي پکې واخل سي. سلام علیکم.
ارغسان ولسوالی له کندهار ولایت سره ټول لار بند د طالبانو په مینوالو ولې د مغولیانو په سیمه کې ټول لار بند د مسافرو د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټول پر مخ باندې بند د پروتیا د لار باندې مټر ټول خلاص ټول پوسټه باندې لار بنده ده. دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي، پر پوستو باندې جنګونه کېږي. نو باید دا چارواکو دا ته غوږ ورسېږي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نورم د خدای په امان. نورم وحمن
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي د روزګان په ګیزاب او دهراود ولسوالۍ کې د نږدې څلوېښت طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي او 15 ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پېښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پېښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پېښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. د روسیې سوله ساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شوي موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلی ناول لیکونکی بهمنیار امینی د 68 کلونو په عمر وفات شو، او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. هلته لوستلی شئ د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډیا چار تفری پروګرام دی. خو اوس په اول کې امید ظهیر مل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، په دې سیالیو کې د کابل لبیا لبیلو لوبډلو 72 تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به 14 تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو 20 ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پایل شي. په کابل کې د کانفو سیالیو د دویمې درجې لوبڅاری خونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې روزنیز سیمینار کې د هیواد 22 لوبڅارانو ته د 15 ورځو لپاره د کانفو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شوه. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانفو لوبې په برخه کې د قوانینو د لاخ عمل کېدو لپاره مهم ګڼلای دی. او د هندستان غوړ لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلو بکې نن ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نوومبر په 8 منټه حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلو بیت یې لار پیدا کړه، خو ممبئی انډینز لوړاندې پایلو بیت تللې و. د کرکټ مبصرین دالو بخورا سخته بولي ځکه دواړه لوبډلې توانېدلې چې په دې سیالیو کې تر ټولو ډیر لوبې وګټي او زیاتې نمرې هم واخلي. دلی لوبډلې له دې وړاندې د دې سیالیو اتلولي نه ده ګټلې، خو ممبئی لوبډلې بیا درې ځله د هندستان د غوړ لیگ سیالیو دا تل ولې جام اپورته کړه ده.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغو ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي، او د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د خزو حقونه کوم دي او کې وخزه د کورنی تا او تریخوالی سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي
د تا او تریخوالی جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفی ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستي ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیاتوګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د خزي د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخو ودرېږي
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې وګمې جبرخیل چمتو کړی او د وی متضرری خزي په غک پیلېږي
دا خوان مې په ډیره لږه خبره په کور کې زیات تو تریخواله مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخواله کول او وقات مې تریخ و د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به مې کول د بچو خرچه به نه ور کول دروغ رنزور غم مراته نه کول خو بس وهله ما ټکول ما ډیر باندې فشار راوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه
دا 15 کلنه لیمه وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي هغه اوس لخپل میړنه جدا شوی ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي لیمه د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسی نه لري له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي
سر مې سوزي ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی بیا ما ته ویل چې فام کوم ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو ما ته ویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې مور بیا د مردار وم ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل ما ویل سر مې په دیوال باندې ولګې وایي نه رښتیا وایي ما ویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي پخه مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم سر مې څلور پنځه ځای مات شوی دی حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې پوچت کې او سر یې ښکته یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چیرته لاړ شم یا خپلو خپلوان مې نه ووهلته
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې کم شوی اوس یو شمیر افغانې ښځې حقوقي او مدافعو ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري خو د رپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته د تاوتریخوالی سره مخامخ شوې ښځې څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري کورنیو چارو وزارت د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی سره مخ دي یو شمیر ضروري مرستې تکوی ترڅو د تاوتریخوالی سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالی سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي چې دغه خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي د بعد کورنیو چارو وزارت دا ویان طارق اریان په خبرو کې واورو
یو سل نو نشمره د ټولو موږ وادوالو په خدمت کې دي هر څوک چې تر تهدید لاندې هر څوک چې یو غواخ ویني یا متوجه شي کولای شي یو سل نو مشمل ته زنګ وهي او مونږه پرسونل 24 ساعته ناست دلته شکایتونه او دغه ټول ختنې سره راځي سپتایي او برته مراجعه ته ابلاغ کی چې عاجل اقدام وشي
د خزو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کرشمیر نه د معلومه ځکه چې ډیر شمیر خزي حقوقي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم د نورو ستونزو له امله نه غواړي چې دغه ادارو ته مراجعه وکړي د خزو چارو وزارت د خزو لپاره د ډیر شمیر خدماتو او کارونو یادونه کوي د یاد وزارت مسلکی او د پالیسي مرستياله سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځوړلو لپاره د خزو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي
او ډېر ته د خزلیرو چې داس خزلیرو چې کله چې دوی د کور نه پانار وړي حمایوي مرکزونو ته او حالت د دوی قضیه هم تسرکی یل کیږي مګر بیر تبیا ورسته د حل د قضیه نه کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړ شي په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسي وي. نو موږ دغه خزو د پاره تر اوسه پورې داس خزشته چې تقریبا لاس کاله کې دونه د لاس کال نه ډیری و لاس کاله او و کاله شپږ کاله دا رقم خزي موږ په حمایوي مرکزونو کې لرو. مګر موږ په دې وختو کې دې ته متوجه شو چې دا د لیار حل نه ده. د دوه لپاره موږ د ریاست جمهوری عدلی او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړه او د کمیټې د مشر د دوام ماوند ریاست جمهوری لخوا ومنل شو، تایید شو او موږ په یو طرح باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلې نږدې دي. په دې طرح کې موږ نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوې د خپل کور کلي نه وتلې، بلکې دغه ښځو نه چې نور هیوادونو نه بیرته رالیږل کیږي او هغه ښځې چې په جنگ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړې او بې کس او بې سرپرسته پاتې شوې دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشیږي مګر کورنۍ دوی نه ویني، یعنی مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو دپاره مې یوه طرحه جوړه کړې چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت دپاره د دوی د ژوند د کولو دپاره او د دې تر څنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغمې شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافعو ارګانونو ته مراجعه وکړي، نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او آن ژوندې هم له ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کیږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کیدای شي، دا به د ښځې د افغان نو خزل لپاره امن خونی له منیجری لیلا حیات نواورو.
د دوی لپاره صحی خدمتونه پر نظر کې نیول کیږي. میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخته ډوډۍ، د خیاطۍ، د مربافۍ او دینی درسونه، د سواد آموزی درسونه او د ژوند لار چارې مهارتونه او داسې نور، مثلا د زم یو د دوبی کالی د ته خدمتونه سته. او د حقوقي خدماتو پاک لبایت وایم چې د خزو مرکزونه د دې ځانمنو خزل لپاره یا حقوقي خدماتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې نه وروسته د خزي کدي خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا زیرمنه خزه کولی شي چې خپل کورنۍ او ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوآپ کیږي چې بیا کوم ستونزه دیته پیدا نشي او چې دې تسلیمیږي لوغونه خاص ضمانت اخیستل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې له لوري فیصله شوه، بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي، یعنی سه خپل خودکفاسي، او یا هم د محکمې له لوري کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او په قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځو خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوې دي، بیا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالي شته. د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2000 شپږ میاشت کې 1909 قضیه مختلف تاوتریخوالې دی په کمیسیون په صاحب رسیدلې دي. اقتصادي تاوتریخوالې 355 قضیه دی. جنسي تاوتریخوالې هم 3 قضیه په صاحب رسیدلې دي. فزیکی تاوتریخوالې هم 569 قضیه دی. او لفظي او رواني هم 308 قضیه په کمیسیون په صاحب رسیدلې دي.
د انسان پر وړاندې تاوتریخوالې د افغانستان د اساسي قانون لمخې منه شوې دي. خزي هم د نورو انسانانو په څیر په دغه او نورو برخو کې د قانون ملاتړ لزانه سره لري. د خزو د اسلامي او قانوني حقوقو په اړه زموږ همکاري وګمي جبرخیل د فقهي او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده. په ګډه وی وورو.
استاد که په سر کې دارا ته وایست چې د افغانستان قانون له حقوق خزونه څه ډول ملاتړ کوي چې دوی د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
د شرزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون په اړه باید ووایم، که چیرې د قانون مطالعه سي، د دغه قانون احکام په دریو برخو تقسیمیږي. اوله برخه یې د ښځو لپاره وقایوي تدابیر دي چې ښځې د جرایمو په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي، او دوم حمایوي تدابیر دي چې ښځې باید په ټولنه کې حمایه شي، او عامداراز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې د جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي. په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم، مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د ښځو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي، دولت مکلف ده ترڅو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي، چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوي دي اړین اجراءات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه، او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري، او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي. نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي. خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي، د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته. دولت نه ده توانېدلی تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي، او د دغه موضوع ثبوت د جرایمو ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډیری مومي.
درانو اوریدونکو، د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړه شوې وه، د پایلې ته ورسېدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری ښځې د خپلو حقونو څخه ناخبره دي، او هغوی چې خبرې هم دي د ځینو ټولنیزو محدودیتونو له کبله نشي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. که څه هم یادې ادارې وایي چې د دغو ښځو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د دې اونۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. حکومت د غلو او لوټمارانو لوی عکسونه چاپ او په خار کې وزړول، خلک یې وپیژني او حکومت ته وروخی. خو په سبا یې غلو د چارواکي لوی عکسونه چاپ او په خار کې راوزړول، او له هر یو سره یې د هغه د خیانتونو لستونه هم خپاره کړل. اوس هغه متل رښتیا شو چې وایي غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې د خار له چوروال سره مو کړې ده.
چوروال صاحب، خلک د لوړو ودانیو له جوړولو شکایت کوي، نو دا تاسو اجازه ورکوئ که خاوندان په خپل سر کار کوي؟
نه، مونږ اجازه نه دا ورکړي، په خپل سر لوړی او دا کار د شپې لخوا کوي.
نو تاسو یې ولې د شپې لخوا مخه نه نیسئ؟
مونږ په څلور بجو رخصتی وو، او نو په رخصتی کې خونو شو کولای چې خارو سرو.
نو دا غیر قانوني کار به همداسې روان وي؟
نه، مونږ نه پریدو. په خار کې سو سو غیر قانوني لوړې ودانۍ جوړې شوې دي چې د قانون خلاف دي. مونږ خاوندانو ته ویلي دي چې راشي او خپل ودانۍ قانوني کړي.
نو په څه ډول به قانوني کی؟
قانوني امر دی واخلي، مونږ امر ورکو.
امر خو لري، له پخوانیو چوروالانو یې امرونه اخیستي دي. هر امر یې په څو لکو ډالرو اخیستی.
مونږ بل ډول امرونه ورکو، یعنی دایمي امرونه ورکو. هغه پخواني امرونه مو ناچل اعلان کړي دي.
دوی بیا په امر سولکه ډالر ورکوي؟
هغه نو بیا دوی او مونږ خبره ده، سره جوړ بشو.
اوس بیا کراچۍ پسې ځغلوئ او چپه کوئ، دا ولې؟
کار اچوی د خار نظم خراب کړي دي، ترافیک جام کړي، د خار بڑے بدرنګ کړي، نو زکه ل خار باسو
نو چیرته بلړی شي
کوڅو ته دي شي یا مونږ ځای ورته پیدا کو.
تاسو به چیرته ځای ورته پیدا کړئ؟
مونږ هم دا اوس پام دې کار کوو چې د یوې منظمې پالیسۍ او پلان له مخې کراچۍ په یو مناسب ځای کې ودرو او بیا خلکو ته په کرایه یا اجاره ورکو.
مثلا په کوم ځای کې به ودروئ؟
په همدې خبره غور کوو.
ښه نو د موټرو د بیروبار په هکله څه نظر لرئ؟
هیڅ نظر نه لرو.
ولې؟
ځکه چې موټرونه د ترانسپورت وزارت پورې اړه لري.
د ښار څلور لارې څو ځله ورانې او جوړې شوې خو د خلکو مشکل حل نه شو، دا به څنګه کیږي؟
د څلور لارو لپاره هم په پلان او پالیسي کار روان دی. غواړو له پایتخت نه مډرن او ښکلی ښار جوړ کړو.
دا خبرې خو مخکینیو چوروالانو هم کولې خو عملي نه شوې.
هغوی پلان نه درلوده او موږ پلان جوړو. د نړۍ د څو سوه ښارونو نقشې مو اچولې او غور پرې کوو. غواړو چې له هرې نقشې نه یو سر واخلو او بیا له ټولو یوه نقشه جوړه کړو.
مثلا څه ډول؟
مثلا یوه سنډه به د پاریس وي، بله سنډه به د لندن وي، او بله به د دوبۍ.
دا به څه وخت وي؟
د وخت خودلو به درته دروغجن شم، خدای پوش او کارې.
نو داسې ووایه چې خیال پلو وهي.
دنده پیدا کول آسانه کار نه ده، خو ځینې بیا دغه ډول مهارت لري. پام وکړئ.
د اخبار مسئول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوو کې مو څه ډېر خوښیږي، او مسئول ځواب ورکوي چې مڼی مڼی ډیر ښه، همدای وخت دی، سبا ته باید ورشم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، راځئ دغلته کینئ.
مننه صاحب، مننه.
څه مو راوړي دي، مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لګمڼې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم خو کور مې نه ولیدلی، د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوې؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم اخلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بی نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دی هم ډیره توره کړې ده، ډیرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډیر دي، کار ډیر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسو سره؟
هو، له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
اسانه ده، زده به کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې، نو کفایت کوي.
خیر یو سي صاحب، ډېره مهربان یې. هو بخی، که مو اجازه وي مرکه به پیل کړو.
هو پیل کړئ.
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
عطر.
څو تنه کارګران لرئ؟
شاوخوا اته تنه دي.
او څو ډول عطرونه تولیدوئ؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښیږي؟
آیسکریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیسکریم دوکان دی، هر ورځ کولی شي څو ډول آیسکریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه، بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
اوس یو ماهر سوالګر له مهارت خبر شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی ده. پرون یې د زړه آپریشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټولې پیسې را سره خلاصې شوې. که د یو څو ډالرو مرسته را سره وکړي ډیره مهرباني به دې وي.
څه کار کوي
حاجی صاحب؟ محصل یم.
په کوم پوهنځي کې؟
په انجینرۍ کې.
په انجینرۍ کې کوم مضمونونه لولې
حاجی صاحب؟ ته خو سم امتحان را نه اخلي، نو وخت کېږي که یو څو ډالر راکړي چې وینه پې واخلم.
چې داسې ده نو درځه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به له ډاکټره پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده. درته وابه اخلم، درځه.
حاجي صاحب دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکړه، زه یې پخپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسي.
نه نه، حتمان درسره ځم، که لاړ نه شم هیڅ آرامه کیدای نه شم.
تا په څه بلا واوښتم؟ اوس مې د خدای پرده وکړي، روژه هم ده او دروغ مې هم رښتیا کیږي.
څه چورت وهې انجینیر صاحب؟
اس حاجي صاحب، ناوخته شوه. ما ویل چې اوس به مې د دې څالوي.
ځانو چې ځو چې ناوخته نه شي.
راځه حاجي صاحب، خو که د ما منې د تا تلو ته حاجت نشته.
نه نه، باید لاړ شم.
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په ادي به مې زیری وکړم. ته کرار راځه.
نه زه هم په منډه درسره ځم چې زر ور ورسیږو. خدای مه کړه چې حال یې خراب شوی نه وي.
حاجي صاحب، خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم، نو دا شرموي مې ولې؟
نه نه، په دې کې څه شرم دی؟ له بېوزلو سره مرسته کول خو ثواب لري. ډېر په خوشحالۍ درسره ځم.
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدلی. چې ترې ونه تختم بل ډول ترې نه خلاصېږم.
چېرته وخوځېدې
حاجي صاحب؟ ژوندی دی. د دې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه، زه به مخه دې خا.
پراونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کیو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4111، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابوں نہ خرچ
شول دیر تاریخو خرچ شول دیر قلمو نہ خرچ شول دیر کتابو نہ خرچ شول بچاؤ دے دو دزمک